السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي، خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کړې چې پر بیا راتګ یې د بشری حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن کړی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څېړونکي هیدربار وړاندیز کړی چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي، بلکې عملی ګامونه دی واخلي. دی پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو بیا تازه کول د یو وړاندیز په توګه مطرح کړي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې دوی د بشري حقونو په اړه ژمن دي او دا حقونه یې تامین کړي دي. د خوست د شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون د یو اوږده ځنډ وروسته بیا فعال شو. د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال لطف الله خیرخوا نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه تدریسي روغتون تاسیسات لس کاله پخوا راوړل شوي وو، خو کار ورڅخه نه اخیستل کېدل. یو شمېر افغان میرمنې په دې هیواد کې د منځوي کېدو او د روښانه راتلونکي د نه درلودو له امله اندېښمنې دي. یو شمېر میرمنو په کابل کې د ښځو د اجماع په دوهمه ناسته کې وویل باید د میرمنو د بیکارۍ ستونزې ته چې په تیرو لسو میاشتو کې رامنځته شوې رسېدنه وشي. دوی په ورته وخت کې غوښتنه وکړه چې ښځو ته د په ټولو سطحو کې د تعلیم زمینه هم برابره شي. یوې امریکایي رسنۍ ویلي د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوایي چلند دولتي شرکت آریانا نه په عمده توګه ټکټونه پیرلي. یو شمېر هغه افغانان چې اوس په قطر کې دي هم وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیورو دنسک ښار څنډو ته په شا تمبول شوي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وایي چې په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو دریمه 50 اوره لوبه روانه ده. دا لوبه اوس د افغانستان په ګټه پای ته رسیدونکې ده. افغان لوبډله خپل هدف ته ډیره نږدې شوې ده. زیمبابوې ورته 115 منډې هدف ټاکلی، خو افغان لوبډلې 113 منډې کړي او ډیرو کمو منډو ته اړتیا لري او 15 وکټې هم له ځان سره لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 10، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټه 21، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 13، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 40، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4.5 او ټیټه 20.
دا و خبرونه او د هوا حالات وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یو شمېر ښځو او نجونو له طالبانو د کار او تعلیم د حق غوښتنه وکړه.
په هر رقم شرایط کې موږ د 12 پر ځان ورسوي، اوس به نو چې پر 12 بعد درس ونوای د خو بیخي ډیر ضایع.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي پر طالب مشرانو د بشری حقوقو د نقص له کبله د سفر بندیزونه بیا تازه شي. په دې کچا جدي خبرګون والي څرګندېږي.
تیر لس میاشت یا نه میاشتو رئیسی همیشه غندنه سویده، ولی متاسفانه غندنه هیچ وقت د تغییر باعث و نگرزیدل.
ایران او هند بیا د طالبانو د نظام پر څرنګوالي نیوکه کوي او ټول شموله یې نه بولي، خو طالبان سوای
سنه حکومت هم همه شموله ده. د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارت هم د دې هڅه کوي چې لا هم د تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي.
او دا به هم وایي چې جیمز ویب ټلسکوپ چې څه کم شپږ میاشتې پخوا فضا ته استول شوی له یوې وړې آسماني ډبرې سره ټکر شوی دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. رازو د سر راپورته. یو شمیر افغان میرمنې په دې هیواد کې د منځوي کېدو او د روښانه راتلونکي د نه درلودو له امله اندېښمنې دي. د میرمنو په کابل کې د ښځو د اجماع په دوهمه ناسته کې وویل باید د میرمنو د بیکارۍ ستونزې چې په تیرو میاشتو کې محسوسې وې د حل شي او ژر تر ژره ښځو ته د تعلیم او تحصیل زمینې هم پراخ شي. دا چې په دغه غونډه کې ښځو نور څه ویلي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د لس میاشتو په تیریدو د ښځو د منځوي کیدو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. یو شمیر میرمنو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د اجماع په دوهمه ناسته کې د حکومت د ملکي کارکوونکو میرمنو په بې برخلیکتوب اندېښنه وښوده او ویل چې باید د میرمنو د بیکارۍ ستونزې ته رسیدنه وشي. د دغه ناستې یوې ګډونوالې لیدا حسینی ازادي راډیو ته وویل
د دې کانفرانس د ترسره کولو هدف په ملکي بستونو کې د میرمنو ځای پر ځای کول او دوی لپاره د میاشتنیو معاشونو اجرا کول و او دا چې ښځې زر تر زره له روانې بدبختۍ راووزي. ډېرې میرمنې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي.
اقتصادي برابر هستند.
د نن ورځې د ناستې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې طالبانو یوازې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون د یو سل شل میرمنو بستونه له منځه وړي، خو د دوی د هڅو په پایله کې لس میرمنې بیرته په کار ګمارل شوي. له میرمنو د کار د اخیستو تر څنګ پر دوی نور بیلابیل محدودیتونه هم لګېدلي. اجباري حجاب او له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیز نور هغه موارد چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه او اندېښنې لرلې. د ښوونځي یو زده کوونکي پښتنې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په څه خواري په څه ضرر تر کې د په ګرمي پینتاریان په ځان مرګي په هر رقم شرایط کې موږ د دولسم پر ځانه ورسوي. اوس به نو چې پر دولسم بعد درس ونوایي دا خو بېخي ډېر ضایع. یعنی موږ دا زدما کله هم دا فکر نه کوي چې بیا به زه پر کور کښېنم، بیا به زه مکتب ته تلل ماته یو خوب وي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د اروپایي پارلمان یوې غړي هانا نیومن له امریکا غږ ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې طالبانو د افغان میرمنو په اړه خپلې د یو کال وړاندې ژمنې نه دي عملي کړي.
اعتراف وکړم چې په هیواد کې سیاسي وضعیت، ازادي او د میرمنو ازادي ان زما تر وړاندوینې هم په ډېره چټکۍ مخ په خرابېدو دي. د تیر کال په اکتوبر کې مو د طالبانو ملي کانفرنس ولید چې ویلې میرمنې کولی شي بشپړه آزادي ولري، کولی شي په عام او مسلکي ژوند کې آزادي ولري او څنګه چې خوښوي جامې واغوندي. خو اوس میرمنې په ادارو کې کار نشي کولی. هغه چې کار کوي په ټولو برخو کې د ستونزو سره مخ دي. هغوی باید اوس په ټلویزیونونو کې حجاب واغوندي او خپل مخ پټ کړي. موږ وینو چې طالبان اوس په ښکاره ډول هڅه کوي چې میرمنې د هیواد په کچه له عام ژوند څخه منزوي کړي.
میرمن نیومن وویل په روان وضعیت کې به اروپایي ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو د حکومت ویندویانو د دغه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو حقونو ته ژمن دي.
ومو ریدل چې یو شمیر ښځو نن په کابل کې په یوه غونډه کې له طالبانو د کار او تعلیم حق غوښتی دی. بلور ته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کړې چې پر بیا راتګي د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو وضعیت کړکېچن کړي. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دوی په خوانی چیړونکو هیدربار وړاندیز کړي چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي، بلکې عملی ګامونه دی واخلي. د پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو بیا تازه کول دی وړاندیز په توګه مطرح کړي. ولی دومره فشار او دومره جدي خبرګون په همدې اړه می د ښځو د فعال فرزانه رسولي نظر وپوښت.
نړیوال عموما کله چې دوی خپل نظر وړاندې کوي هغه د حالاتو لیدو سره وړاندې کوي او د خلکو د نظریاتو اورېدو سره وړاندې کوي. بشري حقوقو کم موضوعات چې دي لکه ګوري دا خو ځینې موضوعات دي چې ټوله نړۍ ورباندې واضح توګه پیژي، لکه د انسان د بشري حقوقو څخه یو د اساسي حقوقو څخه هغه زده کړه ده. بل مثلا د کار حق دی او همداسې سیاسي حق دی، اجتماعي برخه کې حق دی. درسته ده چې ځنې کارونه البته شزی فیلی حالت کې ترسره کولای شي، مثلا په نرس په هیڅ کار کول، ډاکټر په هیڅ کار کول، یا ځنې اقتصادي برخو کې کار کول، خو بیا هم هغه بشپړ ډول باندې د حقوق ورته نه دی ورکړل شوی. مثلا د تعلیم د حقوقو څخه وینو سعید کپانتون خلاص دی، کشپژم پوری خلاص دی، ولی بیا هم په مینس کې یو برخه دلته د علم څخه لیرې ساتل شوی ده. دا چې دوی وعده کوي چې موږ به خلاصو، خدای دې ټول شاهدان یو چې یو کال په پوره کېدو دی او تقریبا یو کال د انجونو ضایع کېدو باندې دی. نو دا یو ډیر لوی تشویش دی. همداسې کاري برخه کې که تاسو وګورئ، موږ د وزیر په کچه باندې یوه ښځه نه لرو فعلاً. رئیسانو کې هم په ځینو برخو کې سته، ولې په ټولو برخو کې نسته، لکه محدودیتونه دوی ورته ټاکلي دي. چې
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې یوازې اندېښنه او غندنه بسنه نه کوي، دوی وایي چې نړیوال د عملی ګامونه واخلي او یو وړاندیز دا کړی چې پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه بیرته تازه شي. دغسې غبرګون یا دغسې غوسه په څه معنا د نړیوالو ادارو؟
طبعاً کچیری خبری وسی خود اگر تیر لس میاشت یا نه میاشت رئیسی همیشه غندنه سویده، په تیره کې هم همیشه غندنه سوی وه، ولې متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث ونه ګرځېدله. دا خو یو معلومدار حقیقت دی. نو طبعاً ځینې فعالیتونه باید ترسره سي چې دوی بندي هم دا باید درک کړي. دا حتمی نه ده چې یا بندیز وي یا یو څه وي یا بل څه وي، خو یا د ډایلوګ د لارې یا د خبرو اترو د لارې دوی باید آماده سي چې خبرې وکړي، د ملت ژغ واوري، د هغوی مشکلات واوري، او یو داسې د حل لاره وټاکي چې هغې کې ټوله خپل ځان ویني، ټوله خوشحاله اوسي، د ټولو حقونه په بشپړه توګه ورته لاسرسی ولري.
یوه وروستۍ پوښتنه داسې کومه چې یو ډول تناقض موجود دی. طالبان وایي چې دوی نړۍ سره د سیمې سره د تعامل په حال کې دي، تعامل په ښه کېدو دی، اما برعکس له دغسې اعلامیونه چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان نن خپره کړې، له دې نه د تقابل بوی پورته کېږي. یعنې دوی په یو ډول له طالبانو سره غواړي تقابل وکړي، بیرته وړاندیز کوي چې بندیزونه دې پر ولګول شي.
طبعا موږ نړۍ چې کله وایو دلته مختلف هیوادونه دي، هر هیواد ځانته پالیسي لري، ځانته هغوی خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي او بیا یو تصمیم نیسي. خو دا موضوعات د بشري حقونو چې دي، دا داسې موضوعات دي که د دې څخه نړیواله ټولنه سترګې پټې کړي ورباندې، نو سبا په هغوی باندې خپله نیوکه کېږي، د طالبانو پر ځای په هغوی باندې نیوکه وسي چې تاسو دغه اساسي حقونه په نظر کې ونه نیول، په دې مو سترګې پټې کړلې. نو کېدای سي ځینې هیوادونه د پردې شاته مخته لاړ سي، شاید ځینې هیوادونه لاړ نه سي، خو د بشري حقونو سازمانونه د هغوی همدا دنده ده، همدا مسؤلیت دي، تر څو چې هغوی شتون لري هغوی همیشه د موضوعاتو باندې نیوکه کوي، د موضوعاتو باندې بحثونه کوي، تر څو پرې دا یو نتیجې ته ورسیږي چې هلته موضوعات مشکلات حل شي.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د ښځو فعاله فروزان رسولي و چې له ازادي راډیو سره یې د بشري حقونو او په تیر بیا د ښځو د حقونو پر وضعیت او په دې برخه کې د نړیوالو پر اندېښنو خبرې کولې.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د تماس کمیسون له لوري کابل ته یو شمیر ستانه شوي پخواني چارواکي وایي د طالبانو په حکومت کې باید ټولو افغانانو ته ونډه ورکړل شي. دوی وایي چې دوی په افغانستان کې حالات ارزوي او که چېرته دوی سره چلند ښه وي، ممکن نور سیاستوال هم افغانستان ته د راتګ زړه ښه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل ته یو شمیر تازه ستانه شوي پخواني چارواکي د طالبانو له حکومته غواړي چې په افغانانو باور وکړي او په کارپو کسان په خپل حکومت کې شامل کړي. له دې ډلې د تر جمهوري حکومت د برېښنا شرکت مشر امان الله غالب چې پرون چهارشنبه د مې میاشتې په اتمه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې په لیدنه کې وویل،
کله چې بهرنیان په خپل هیواد کې دنده ونه مومي بیا راځي دریم هیواد ته او دلته کار کوي. په داسې حال کې چې د دې په پرتله زموږ خپل افغانان په کار پوهیږي. ما په تیر نظام کې هم وویل که چیرې زما نوم هم بهرنی مایکل او جورج وای پر ما به مو باور کاوه. په داسې حال کې چې زه هم ماسټري لرم او کار مې کړی، نو ښه به دا وي چې په خپلو افغانانو باور وکړي.
ښاغلی غالب ټینګار وکړ چې هیواد ته د وضعیت د ارزولو لپاره راغلی او په خبره یې نورو همکارانو او پخوانیو چارواکو ورته ویلي که چیرې وضعیت د دوی د بیرته ستنېدو لپاره سم وي، نو نور پخواني چارواکي او سیاستوال به هم بیرته هیواد ته ستانه سي. دا موضوع د طالبانو د حکومت د یاد کمیسیون له لوري افغانستان ته بل ستون سوي سیاستوال فاروق وردک هم کابل ته د رسیدو پر مهال رسنیو ته وکړه او ویې ویل چې ډېر نور افغان سیاستوال هم په بهر کې په تمه دي او دوی غواړي چې د وضعیت زول وروسته د طالبانو د حکومت او هغوی ترمنځ ارتباطي پل سي. خو دا په داسې حال کې ده چې له بل خوا په افغانستان د حکومت د مخکینیو کارکوونکو د ترور په اړه راپورونه او اندېښنو ته په پام لا هم ډېر خلک غواړي له دغه هېواده ووزي. هڅه مو وکړه کابل ته د پخوانیو چارواکو او سیاستوالو له ډلې فاروق وردک، دولت وزیري انتظار خادم او حسن مبارک عزیزي سره خبرې وکړو خو ونه توانېدو. خو طالب چارواکو تر اوسه یا دوستانه سویو کسانو او نورو هغه کادرونه سیاستوال او چارواکي چې په تیر حکومت کې کار کړی او غواړي بیرته هیواد ته ستانه سي د دندې ورکولو په اړه څرګند نه وایي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د استانسوبیو کسانو سره په لیدنه کې ویلي،
دا چې څوک په واک او اقتدار کې وي که نه وي، دا چې موږ هیواد کې شاوخوا 40 میلیونه نفوس لرو، ټولو ته څوکۍ او واک نه رسیږي، خو له خپل کلي او کور باید بېګانه نه شي. نو موږ هیله من یو چې د تاسو له لورې هغو نورو هیوادوالو ته چې له هیواده بهر دا پیغام ورکړل شي چې هومره تبلیغات چې کېږي افغانستان کې هغه شان حالت نشته.
د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت هیواد ته د افغان سیاسونو او پخوانیو چارواکو د ستنولو لپاره په دې وروستیو کې د اړیکو یو کمیسیون جوړ کړ چې د وري په 4مه یې خپل کار پیل کړ او تر اوسه یې یو شمېر پخواني ټیټپوړي او جګپوړي چارواکي هیواد ته ستانه کړي دي. خو د افغانستان د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وایي کوم کسان چې تر اوسه هیواد ته ستانه کړل شوي ډیری ماترا سیاسي څیرې نه دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نوی ډیلی او تهران په افغانستان کې د وټولګډونه سیاسي سیستم او دولت د جوړیدو پر اړتیا ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د وټولګډونه سیاسي سیستم د رامنځته کېدو پر غوښتنه ټینګار. تازه په نوی ډیلی کې د هندوستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو اس جی شنکر او حسین امیر عبداللهیان ویلي له اوسني سخت اقتصادي وضعیت د وټلو لپاره اړتیا ده چې په افغانستان کې داسې سیاسي سیستم رامنځته شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دواړو وزیرانو د غشان د افغانستان په ګډون پر نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې او افغانانو ته د عاجلو بشري مرستو پر رسولو او د یو سوله ییز امن او باثبات افغانستان د ملاتړ لپاره د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم پر رامنځته کېدو چې د افغانانو استازیتوب وکړي ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلي دي په دې لیدنه کې د چابهار بندر د پراخوالي لپاره په ګډ کار هم ټینګار وشو چې د اعلامیه په ټکو د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره مهم بلل کیږي. که څه هم هند او ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دواړو هیوادونو چارواکي وخت ناوخت کابل ته سفر کوي او له طالب چارواکو سره ګوري. نږدې یوه اونۍ وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته سفر وکړ او د هند بهرنیو چارو وزارت په خبره له طالب چارواکو سره یې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو او د دغه مرستو په شفافیت خبرې وکړې. مخکې بیا ایرانی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي او دغه شان طالب چارواکي هم ایران ته تللي. ایران او هندوستان له دې وړاندې هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د رامنځته کېدو د غوښتنې ملاتړ کړی. د نړیوالو له لوري په افغانستان کې د دغه ډول یو حکومت جوړول له هغو شرایطو یو دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې شوی دی، خو طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وایي په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
سنه حکومت هم هم شموله ده د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارات هم د دې هڅه کوي سلا هم د تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي او داسې د افغانستان سره یا افغانانو سره د همکاري په برخه کې هم خبري سوي دي. دا د هرکلی وړ دي، باید د چابهار او د رنگ نور د همکاري کوریدورونه یا د هلیزونه باید خلاص شي. دا شپه پرمختګ ده د هرکلی کو.
طالبانو له دې وړاندې هم خپل حکومت ټولګډونه بللی او خوویلی و چې د ټولګډونه حکومت په نوم به پخوانیو چارواکو ته په واک کې ونډه ورنه کړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 10 میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان په اړه نور راپورونه هم وړاندې درته لرو، خو اوس د سیمې یوه موضوع. د اوکراین د اودسي والی وایي د غلو د صادراتو په لاره کې د خند نه پیښېدو په خاطر نه غواړي چې په دې بندر کې ماینونه کیږدي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د اوکراین د اودسي یو چارواکی وویل سره له دې چې پر دې بندر د روسیې د حملې احتمال شته، اوکراین نه غواړي چې د غلې په صادراتو کې د خند پیښېدو په خاطر د دې سیمې په اوبو کې ماینونه کیږدي. د اوکراین د اودیسی والی سرګی براتچوک په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ وویل که په اودیسی بندر کې ماینونه کیږدو، روسي جنگي بیړۍ به سمدستي د سیمې ته راشي. د زیاته کړه روسیا په دې فکر کې ده چې پراشوتي ځواک په اودیسی ښار کې کښته کړي او پر بندر یې پوځي یرغل وکړي. له دې سره په یوه وخت د روسیا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په انقره کې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د لارو پر موندلو خبرې وکړې. د روسیې د یرغل له وخته د اوکراین د غلو د صادراتو مخه نیول شوې ځکه چې روسي ځواکونو د اوکراین بندرونه محاصره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هیواد یې چمتو ده چې د اوکراین د غلو د صادرېدو په برخه کې تضمین ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دې څرګندونو مخکې د اودیسې والي سرګی براچوک ویلي و چې د اوکراین د غلو بیړۍ باید د ناټو د بیړیو له لوري سکورت یا بدرګه شي.
له خبرونو ور آخوا
اوریدونکو په دې برخه کې مو هم درته په زړه پورې مطالب راټول کړي. جیمز ویب ټیلیسکوپ چې څه کم شپږ میاشتې پخوا فضا ته استول شوی له یوې وړې آسماني ډبرې سره ټکر کړی خو ناسا ورته اندېښمنه نه ده. د سپیس ویب پاڼې د راپور له مخې جیمز ویب ټیلیسکوپ له یوې خورا کوچنۍ تیږې سره لګېدلی. د دې ډول تیږو وزن تر 1 ګرام لږ وي. دا ټیلیسکوپ د 2021 کال د ډسمبر په 15مه فضا ته واستول شو او له 2 میاشتې مزل وروسته د فضا په ژورو کې ټاکل شوي ځای ته ورسېد. دا اوس خپل ماموریت ته دوام ورکوي. دا ډیر ګران کار به جنجال وشو او په دې وروستیو کې ناسا وویل چې د جیمز ویب لوري لمړنۍ ورلېګل شوی علمي او د لوړ کیفیت تصویر به د جولای په 12مه خپور کړي. ناسا وایي چې له ټیلیسکوپ سره د وړې ډبرې ټکر هغه ته زیان نه دی اړولی او د پخوا په شان کار کوي. بل راپور دا دی چې د حقوقي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي چې په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونونو څخه وروسته دغه هیواد کې قانوني تشه رامنځته شوې.
د طالبانو په نږدې 10 میاشتنۍ واکمنۍ کې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا 2 پرلپسې فرمانونه په بېلابېلو برخو کې صادر شول. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي د دې فرمانونو د محتوا په اړه د نیوکو تر څنګ د دغو فرمانونو د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه هم انتقاد لري. دوی وایي چې د طالبانو د فرمان د پلي کېدو لپاره هیڅ مشخصه مرجع نشته او په خبره د هرې ادارې طالبان ځانونه مکلف بولي او هڅه کوي چې د خپل مشر فرمان په خلکو باندې تطبیق کړي. د کابل اوسیدونکي فضل الدین په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
رهبر امارت اسلامي فرمان کمیتا ای فرمان
د اسلامي امارت مشر چې یو فرمان صادروي یو ځانګړی مرجع نشته چې د دوی د رهبر فرمان عملي کړي. د طالبانو هر اداره که هغه د بهرنیو چارو وزارت ته که د ښوونې او روزنې وزارت ته یا هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا ټول صادر شوي فرمانونه تطبیقوي. دا خپل ستونزه جوړوي. کله چې یو فرمان صادرېږي هغه ته باید ځانګړی اداره وي چې په خلکو یې تطبیق کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي آزادي راډیو ته وویل
سیستم بسیار ګډوډ شده اصلا معلوم نیست که
سیستم ډیر ګډوډ دی. اصلا معلوم نه دی چې څوک باید څه وکړي. د بیلګې په توګه کله چې د طالبانو د امیر لخوا د حجاب په حق له فرمان صادریږي دا د امر بالمعروف وزارت دنده ده چې د یاد فرمان عملي کول وڅاري. خو په دوی سربیره د ښوونې روزنې اطلاعات او فرهنګ او داسې نور وزارتونه هڅه کوي چې فرمانونه تطبیق کړي.
ډیر فرمانونه چې د طالبانو د مشر او مشرتابه له ادرسه صادر شوي دي اکثره د میرمنو فعالیتونه محدودوي. یاد فرمانونه له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. یو شمېر حقوق پوهان وایي چې له سیاسي بدن وروسته افغانستان له قانوني تشې سره مخ دی. طالبانو هم د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم پلي کولو په اړه رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشې ته په کتلو سره او دا چې د مسؤولو کسانو او اجرایه بنسټونو او ادارو دندې مشخصې نه دي د هرې ادارې طالبان د خپل برداشت لمخې د خپل مشر فرمان عملي کوي. د حقوقي چارو پوه وحید فرزي آزادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د طالبانو د تقنینی او عادي فرمان ترمنځ توپیر نشته. دا هم معلومه نه ده چې کومه اداره کوم فرمان تطبیقوي.
هنوز برای تمام شهروندای افغانستان مشخص نشده که امیر
تر اوسه د افغانستان اوسیدونکو ته جوابتنه د چمیر المؤمنین په کوم ځای کې او هدایت په چا پورې اړوندېږي او څوک باید دغه فرمانونه تطبیق کړي. لبه د مرګ چې موږ د قانون په خلاف یو نو ځکه هر پریکړه چې د طالبانو مشر کوي هر ارګان یې تطبیقول خپل مسؤلیت ګڼي.
د ښاغلي فرضي په وینا طالبان یو رسمي سیستم نه لري. دوی له یوې مسلې سره داسې چلند کوي لکه خپلې واکمنۍ څخه چې مخکې کوه. د حقوقي چارو دې کار په زیاته کړه چې طالبانو تر اوسه یو رسمي سیستم رامنځته نه کړ چې د دوی د مشر فرمانونه کوم اداره عملي کړي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد او د ده مرستیال انعام الله سمنګني په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ دو نږدې 10 میاشتې تېرېږي خو دوی تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې دننه د خلکو لپاره د نوړ حکومت جوړ کړي او نړیوال مشروعیت ولري. طالبانو د خپل واکمنۍ په فایل کې د خپل مشر له فرمان سره سم سرپرست حکومت اعلان کړ او خپل کسان په بیلابیلو ادارو کې د پخواني حکومت د کارکونکو پر ځای وګمارل. خو تر اوسه د اساسي قانون د لغوه کولو او یا هم پلي کولو په برخه کې کوم رسمي پریکړه نه ده کړې.
د
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو یو ښه خبر دا چې زیمبابوې افغانستان ته دریمه لوبه هم بایلو ده. افغان لوبډلې په څلور ویکټو دا لوبه وګټله. راځو روسي راپور ته. یوې امریکایي رسنۍ ویلي د بایډن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوایي چلند د دولتي شرکت آریانانه په عمده توګه ټکټونه پیرلي.
له قطر نه د امریکا افغان همکارانو د انتقال لپاره د جو بایډن د دولت لوري د آریانا افغان هوایي شرکتونو د ټکټونو د پیرلو په اړه د ان بي سي نیوز تازه راپور دغه امریکایي رسنۍ د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بایډن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوا نوردی دولتي شرکت آریانا افغان هوایي شرکت نه په عمده توګه ټکټونه پیری. دا په داسې حال کې ده چې آریانا هوایي شرکت په اونۍ کې دوه الوتنې د قطر پلازمینې دوه تلري او د ویپان د معلوماتو لمخې قطر ته د هر پرواز یو ټیکټ بیا 480 ډالر دی. یو شمېر هغه افغانان چې اوس مهال په قطر کې دي هم وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. یو له دغو افغانانو کبیر احمدي چې له تیرو څلورو میاشتو په قطر کې دی او امریکا ته د انتقال په تمه دی، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی 15 میاشتې مخکې له کابله دوحې ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې انتقال شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د هوا نوردی وزارت دا راپور ردوي. د دغه وزارت وایان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په نورمال او په ورځني ډول له 15 بهرنۍ الوتنې لري.
موږ د تقسیم اوقات مطابق ټول هیوادونو ته چې وړاندې پروازونه ورته کېدل اوس هم پروازونه لرو. ټول هغه کسان چې د سفر اسناد یعنی پاسپورت ویزا او ټیکټ ولري کولای شي چې پرواز وکړي. هغه کا بهرنی وګړي دي او کا افغانان دي کولای شي چې تګ ورتګ وکړي.
د ان بي سي په دې راپور کې دا مشخصه شوی نه دی چې دغه شرکت د غوالوتنو د هر ټیکټ پر سر د امریکا له دولت ته څومره پیسې اخلي. د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته امریکا او یو شمېر متحدینو هیوادونو یې د افغان همکارانو د ایستلو زمینه برابر کړه. طالبانو د جنوري په میاشت کې دوحې ته د امریکا چارټر الوتنې وځنډولې. هغه مهال امریکایي چارواکو د دغه اقدام لامل د طالبانو او قطر ترمنځ د دې پر سر چې څوک کولای شي د الوتنو اجازه ولري د اختلافات العمل ځندولې وي. بل اخره د الوتنې د مارچ میاشتې په ورستیو کې بیرته پیل شوې. د ان بي سي ټلویزیونی شبکې د موندنو لمخې په تیرو دوو میاشتو کې د پروازونو په بیا پیلېدو سره شاوخوا 2500 افغانان امریکا ته د تګ په هدف له کابل دوحې ته انتقال شوي دي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او د اف ام په 3.5 په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. اوس هم د خبرونه د پای شی بوته ورسیدو او روس تاسو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه.
السلام علیکم. ازادي رادیو دی الله باد لري چې موږ وسیله ور باندې خبره ده چې دروکې چې طالبان چې دا غوړه نه راغلي دي د موږ خپل کلک نیولې دي چې پیسې څنګه موږ مرونو.
الو السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ ما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړۍ والو مشران چې د زنونو مشران بیلي دا د افغانستان نه باید نرم لاس واخلي. ځکه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د دې لاسه د ځای تر رسیدلی دی چې لوږې تندې د خلک مري او ماشومان خرڅوي. تا خپل سوچ تاسو وګه چې خپل بچای خرڅوي بازار ته د ډوډۍ لپاره د ماړې لپاره خرڅوي. دا خو ډېره باده په ژوند کې باده خبره ده. دا زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خو د برتانیې د خو د امریکا د خو د لاسه د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی.
سلام علیکم. ما د ازادي راډیو د کارکونکو دا ورډونکو ته دا چیرې ده د هلمند ولایت د ګریټ ولسوالۍ د سیمینار د سیمه ته خبره کوم. زموږ په دغه کار موږ سیمینار سره مرسته نه کوي. موږ سره مرسته وي چې موږ دا هیله د وستور چارواکو لري. موږ سره د ازادي راډیو کارکونکو د هیله لرم چې ما پیغام تر وستور چارواکو ورسوي. نو ما نه لمسته کړو مرسته نه کړو. ما پیغام نشه کړی په ډیره مننه سره.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 400 شل 22 11 څلور ویشت دوه سوه یو